سفر چل دو سفر دو بیست یک دوازده چل یک.
السلام علیکم. دا مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونه ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. د دې خبرونه په دوام کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره غوره شوي اشخاص یا دغه راز کمشنران نن اعلان شول. دا چې څوک دي او د کومو وړتیاو پر اساس ټاکل شوي په همدې خپرونه کې اورئ. د نړیوال شفافیت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نړیوالو د مرستو له هرو اتو ډالرو څخه یو ډالر یې حیف میل کیږي. د کابل د پرونۍ حملې په اړه عکس العملونه هم اورئ. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان د دې سات مهمو خبرونو ته چې قسیم سولمل وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه. د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمشنران معرفي سول. اجرائی رئیس هغه وزیر رد کړی چې ګڼې د کمشنرانو په ټاکنه کې سلیقوي چلند سوی. او مشرانو جرګه وایي د 1306 نوي کال مالی بودجه د ولایتونو اړتیاو ته په کتو نه ده ترتیب سوی. هم پورا خبرونه. د انتخاباتي کمیسیونونو نو کمشنرانو نن دارک په مانی کې لوړه وکړه. ولسمشر اشرف غنی په دغه غونډه کې چې اجرائی رئیس عبدالله او نور دولتي چارواکي هم حاضر وو ویل چې دغه نوې کمشنران د یو شفاف بهیر لمخې ټاکل سوی دي.
موږ په دوامدارو هڅو وروسته وتوانېدو چې د انتخاباتو د مستقل کمیسیون او د انتخاباتي شکایاتو د کمیسیون کمشنران د کاملا شفاف د پروسې له لارې ورکو او په دې ډول د انتخاباتو په لور یو ډېر مهم ګام واخلو.
د ولسمشر د فرمان له مخې نجیب الله احمدزی، عبدالقدیر قریشی، ملیحه حسن، وسیمه بادغیسی، رفیع الله بیدار، ګلاجان سعید او معزلا دولتي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او غلام دستگیر هدایت، عبدالبصیر فایز، علی رضا روحانی، حمیره حقمل او عبدالعزیز آریایی د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کمشنرانو په توګه وټاکل سول. په همدې حال کې د حکومت اجرائی رئیس عبدالله په دغه غونډه کې د وینا پر مهال د انتخاباتي کمیسیونونو د نوو کمیشنرانو ټاکنه یوه تاریخي ورځ وبلله او هغه وزیر رد کړی چې ګڼې دا کسان په سلیقوي توګه او یا د حکومتي مشرانو لخوا ټاکل سوی دي. جزئیات په همدې خبرونه کې. د شفافیت نړیوال سازمان وایي د اداري فساد له امله له افغانستان سره د کیدونکو مرستو له هرو اتو ډالرو څخه یو ډالر یې حیف میل کیږي. د دغه ادارې د آسیا پیسیفیک د څانګې مسؤول سریراک پلیپیت له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د اداري فساد په نتیجه کې په افغانستان کې جګړه توده ساتل سوې او د نړیوالو میلیونونو مرستې اغېزمنې کړې دي. دی وایي د کومو شمیرو له مخې چې موږ مخکې ترلاسه کړې وې او خپرې مو کړې، موږ باور لرو چې په هرو اتو ډالرو کې یوې حیف مل کېږي. دا ارقام تر ټولو نږدې اټکل دی چې موږ یې کوو. دغه نړیواله اداره له مرسته کوونکو ادارو او افغان حکومت څخه غواړي چې له اداري فساد سره جدي مبارزه وکړي. او د مشران جرګې یو شمیر غړي وایي د 1306 نوي مالي کال بودیجه غیر متوازنه ده او له ولایتونو سره سلیقوي چلند سوی دی. خو د مالي وزیر اکلیل حکیمي چې نن د مشران جرګې مشورتي غونډې ته وربلل سوی وویل چې د راتلونکي کال بودیجه د ولایتونو اړتیاو ته په کتو په پام کې نیول سوی ده. کله چې د بودجه استیما او دفاعیه ده او کله چې بودجه ترتیب کیږي، دا له دنیا سره زموږ له ژمنو ده چې هغوی زموږ د بودجې له ټولو جزئیاتو خبر دي.
بودیجه سازی ما هستن که از تمام جزئیات چون اونا خبر هستن.
د 1306 نوی مالی کال بودیجه 4.6 میلیارد افغانۍ ده چې 208 میلیارد عادي او 108 میلیارد پراختیا بودیجه ده. دا د افغانستان خبرونه. د سیمه نړۍ خبرونه از ما همکاره فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د پاکستان په شمال لویدیځ شار پېښور کې د هغه یوه پر ملیشیا ځواکونو به می بریټ سوي چې درې افسران پکښې وژل سوي او لشتر لږه 15 کسان ټپیان سوي دي. پولیس وایي دا پېښنه نن داسې مهال سوي چې د سرحدي ځواکونو موټر لاغې سیمې تیره ده. د پاکستان د امر غوښتنې وویان ذوالفقار بابا خیل ویل چې د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت خراب دی. د دې پېښې مسؤلیت جماعت الاحرار ډلې اخیستی دی. دا د پاکستان د تحریک طالبان د مناسبې ډلې یوه بېله سوې برخه ده. که څه هم په ټوله کې وروسته لاغې چې په 2014 کال کې د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمو کې د وسلوالو په وړاندې پراخ عملیات پیل کړه، په هغه وخت کې د تروریستي بریدونو کچه کمه سوې، خو یغې ډلې وخت نا وخت خپلو خونړیو بریدونو ته لا هم دوام ورکوي. په جاپان کې نن سهار وختي د رشتر په مقیاس 6.9 درجه زلزلې له کبله د تسونامي څپو د دې هیواد د شمال ختیځ سواحل لاندې کړل. چارواکي وایي فوکوشیما اټومي بټۍ ته نږدې د سمندر څپې 1 متر لوړې سوې. دا بټۍ په 2011 کال کې د یوې زورورې تسونامي څپو ویجاړه کړه چې په نتیجه کې یې د نړۍ تر ټولو ناوړه اټومي پېښه رامنځته سوه. د جاپان د میتیورولوژي اداره وایي چې د زلزلې ټکانونه ان په پلازمینې توکیو کې هم احساس سوي دي. د پیښې د تلفاتو په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکړل سوی، خو د ان ایچ کی په نوم جاپاني رسنۍ د زلزله ځپلې سیمې له خلکو غوښتي چې سمدستي له خپلو کورونو ووځي او لوړو سیمو ته ولاړ سي. د مصر یو لوړ پوړي استیناف محکمې د غیواد لری کرایسي ولسمشر محمد مرسی پر وړاندې د ابدي حبس حکم لغوه کړ. دغه محکمې نن حکم کړی چې د بهرنیو سازمانونو پر وړاندې د هغو تروریستي بریدونو د پلانولو په تور چې کولی سي د مصر ملي امنیت ته ګواښ پیښ کړي، 15 کلن مرسی باید بیا محاکمه سي. همدې محکمې تېره اونۍ د مرسی د اعدام سزا هم لغوه کړه. محمد مرسی په 2011 کال کې د حسن مبارک د واکمنۍ پر وړاندې د پراخو مظاهرو پر مهال په هغې قضیې کې په لاس لرلو تورن و چې له یوه زندان څخه ډېر شمېر بندیان پکې وتښتېدل. حسن مبارک په خپله هم د نورو تورنو په تړاو په زندان کې دی. مرسی په 2012 کال کې د مصر د ولسمشر په توګه انتخاب سو او تر واکمنۍ یو کال وروسته د یوې پوځي کودتا په نتیجه کې له واکه لرې کړای سو. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم د تر قانوني عمر وړاندې ودونو په اړه یو کړکېچن سند د لاډیرو سلام مشورو لپاره وځنډوه. یلدرم نن ویلي، موږ دا سند د ولسمشر رجب طیب اردوغان د غوښتنې سره سم له پارلمان څخه یو ځانګړي کمیسیون ته راجه کوو څو مخالف ګوندونو ته وخت ورکړو چې په دې اړه خپل وړاندیزونه شریک کړي. دا اعلان لږ مخکې تر دې وسو چې ټاکل سوی و د دغه سند د رای واخیستلو لپاره پارلمان ته وړاندې سي. د ترکیه د پارلمان ډیری غړي د واکمن عدالت او پرمختیا ګوند څخه دي. د دې سند لمخې کچيري یو کس پر کوم انجلۍ جنسي تیری کوي او بیا له همدې انجلۍ سره واده کوي، نو د دې کس محاکمه سمدستي لغوه کیږي. دغه سند په ترکیه کې پراخ اعتراضونه راپورته کړه او منتقدین وایي د سند کولای سي جنسي تیری توجیه کړي او تر قانوني سنکشت انجونو سره واده کولو ته اجازه ورکړي. په ترکیه کې چې اکثریت مسلمانان پکې دي، د واده رسمي عمر 13 کاله دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اروپا کې په روانو رخصتیو کې د تروریستي حملو په اړه خبرداري ورکړې او خپل اتباعو ته د اضافي تدابیرو سپارښتنه کړې. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې د کوم ځانګړي ځای یا نیټې یادونه نه ده کړې، خو د نومبر 14 چې په امریکا کې د شکرانې د ورځې یا تانکس ګیوینګ په نوم نمانځل کېږي او د دسمبر 15 د کرسمس جشن د احتمالي نیټو په توګه یاد شوی دی. خبر پاڼه وایي د معتبرو شواهدو پر بنسټ اسلامي دولت ډله یا داعش، القاعده او ملګري د لیا په اروپا کې بیا هم د حملو پلان لري چې تمرکز به د روانو رخصتیو پر ورځوي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې د خپل کار د پایل په لومړۍ ورځ به د پاسیفیک د دوو غاړو ترمنځ لانجمن تجارتي تړون فسخ کړي. ښاغلی ترامپ د ژمنه په ویډیو پیغام کې کړې چې له لوړې وروسته د کار د پایل د 10 ورځو د پلان په اړه پرون خبره شوه. د خبرونو پای
د هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سنتګریت په کچه اټکل شوې. نن به په اکثر لویو ولایتونو کې به اسمان وریځ وي او هوا به سړه وي. په بدخشان کې به اسمان وریځ وي، هوا به سړه وي. د تودوخې لوړه درجه -2 او ټیټه -9. په هرات کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه -9. په کابل کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 1. په کندهار کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 1. په مزار شریف کې به اسمان ځای وریځ وي، هوا به معتدله وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 2. او په جلال آباد کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 11.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوی کمشنران نن اعلان شول. دا چې څوک دي او د کومو وړتیاو پر اساس ټاکل شوی دي په همدې خبرونه کې په اړه اورئ. د شفافیت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نړیوالو د مرستو له هرو $8 څخه $1 حیف و میل کیږي. دا هم اورئ چې د حج اوقاف وزارت وایي افراطي ډلې هیڅکله نشي کولی په افغانستان کې مذهبي جګړو ته لمنه وهي. او د کابل خاریان وایي چې د شیګانو پر جمعات پرونی حمله له اسلام سره هیڅ ډول تړاو نه لري.
دا د اسلام د نگانه بالکل کفری کار ده. دا په پیسو خرشوی خلق دی، هغه خلق چې پیسې واخلي دا کار کوي.
دفاع وزارت وی د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ژمنۍ عملیاتو په ترسره کېدو سره راتلونکي کال د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیت مخه تر ډیره حده ونیول شي. دا هم اوري چې د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت وی یو شمیر مخابراتي شرکتونه خپل سیم کارتونه په قانوني او هغه ډول چې لازمه ده بازار ته نه وړاندې کوي، خو د سیم کارتونو یو شمیر پلورونکي بیا خپل دلایل لري.
مجبور شوم چې دا کار مې وکړ صاحب، دغه غریب کار مې دا کار مې درو سیم کارت خرڅوم او د کس دکان ته وړم، نمایندګي ته په تذکرې راجسب کوم. وته
د خبرونه په دوهمه برخه کې د ورکشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام خبرېږي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د وینا پر مهال د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمشنران اعلان کړل. ل ډېرې مودې راهیسې د دې کمشنرانو د غوراوي په سر هم ناندري روانې وي او هم له مختلفو کسانو سره مرکې کېدلې. افغان چارواکي وایي چې دا کمشنران د وړتیا پر اساس ټاکل شوي دي. همداسې به زموږ همکار رحمت افغان را سره د کابل سټوډیو څخه دی. افغان صاحب، دا کمشنران څوک دي او حکومت سوی چې د کوم وړتیاو پر اساس ټاکل شوی دی؟
بله مراد صاحب، د نوی کمشنرانو د معرفي کې دوامدار رنګ د دوی د لوړی لپاره نن په ارګ ماڼۍ کې یو ډېر خاص مراسم جوړ شوی. په دې مراسمو کې افغان ولسمشر اجرایی رئیس او نورو دولتي مهمو چارواکو برخه اخیستې وه. ولسمشر د لوړی له مراسمو وروسته په بیان کې وویل چې له زیاتو هڅو وروسته دوی وتوانېدل چې په کاملا په بشپړه توګه په شفافه پروسې له لارې دغه کسان دوی انتخاب کړي. دغه کسان د وړتیا، لیاقت، استعداد دارنګه د تجربه لمخه دوی معرفي کړي دي، ټاکل شوی دي. په دغه کمشنرانو کې نجیب الله احمدزی، عبدالقادر قریشی، ملیحه حسن، وسیمه بادغیسی، رفیع الله بیدار، ګلاجان سید او معزولا دولتي، د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او غلام دستګیر هدایت، عبدالبصیر فایز، علی رضا روحانی، حمیره حقمل او عبدالعزیز اریایی د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د کمشنرانو په توګه ټاکل شوی دي. ولسمشر غنی دوی ته ډاډ ورکړ چې دا دوی په چارو کې باید هیڅ دولتي همدارنګ زورواکي مداخله نه کوي. ولسمشر په دې اړه داسې وویل:
حکومت مکلفیت خود میداند که از کمیسیون و فعالیتهایش با تمام توان حمایت کند، امنیت آن را در همه سطوح تامین کند، استقلال آن را و تمام معنا پاس بدارد، نهادهای انتخاباتی نیز از هر مداخله به دور باشند، هم مداخله حکومت و هم مداخله طرفهای دیگر.
همدارنګ اجرایی رئیس عبدالله هم خبرې وکړې. عبدالله وویل چې هیڅ وخت کې دوی کمشنران د سلیقوي مقررو په اساس نه دي ګمارلي، بلکې له دوی سره په دې برخه کې بشپړه سلا او مشوره سوې ده. همدارنګ د لیاقت وړتیا په اساس باندې ټاکل شوي دي. عبدالله وویل:
از رئیس جمهور هم تشکر میکنیم به خاطر مشوره اساسی که در این راستا با ما داشتن، با همکاران ما در قصا و در سایر نهادها. و امروز الحمدلله 7 نفر از کمیسیون مستقل انتخابات و 5 نفر هم از کمیسیون شکایت انتخاباتی اینا مراسم تحلیف انجام دادند که ما به هر کدامشان تبریک میگم و از خداوند برشان توفیق میخواهیم.
همدارنګه دواړو حکومتي چارواکو وویل چې د اوسنیو ځینو ستونزو د حل یوازنۍ لاره د شفافو انتخاباتو ترسره کول دي. بلې رضوان صاحب،
ډېر زیاته مننه. رحمت افغان، آیا تر اوسه پورې د انتخاباتو د اوسنۍ کمیسیون د کمشنرانو یا د انتخاباتو د ځینو بنسټونو چې په کابل کې فعال دي، د دوی لخوا کوم عکس العمل څرګند شوی د نوي کسانو او نوي کمشنرانو په اړه، او څه ویل شوي دي که څنګه؟
نه شیبه وړاندې دغه مراسم خلاصو، تر اوسه پورې موږ هم هڅه نه ده کړې چې دوی سره په تماس کې واوسي. وروسته به هڅه وکړي چې دوی غبرګون هم راواخلي، خو له اوسه پورې رسماً په دې اړه باندې دوی کوم غبرګون نه ده ښودلی. خو پخوا له دې نه وړاندې ویلي وو چې هر ډول نوي کمشنران به د انتخاباتو د قانون خلاف دوی ته معرفي کېږي او موږ به دوی ته اجازه ورنه کړو، خو په دې اړه باندې له اوسه پورې دوی رسماً کوم اقدام نه دی کړی.
ډېره زیاته مننه دوستانو. رحمت الله افغانو، چې د انتخاباتي شکایتونو لپاره د نوي کمشنرانو د معرفي کېدو د هغوی د لوړې پړی له ازادي راډیو سره ورستی معلومات تاسو سره شریکول. موږ هڅه کوو چې د افغانستان له حکومتي مقامات سره د انتخاباتو له بنسټونو سره او پخپل له دې کمشنرانو سره او هغه سره چې لا تر اوسه پخپل دندو کې دي خبرې وکړو او دا غوینه وورو چې دا کسان واقعي هم د وړتیا پر اساس ټاکل شوی دي او کڅنګ. آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ترانسپیرټی انټرنیشنل یا د شفافیت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نړیوالو د مرستو له هرو اتو ډالرو څخه یو ډالر حیف او مل کیږي. د آسیا او قانون لپاره د شفافیت د نړیوال سازمان مشر شریراک پلیپات د سشنبې پورس په کابل کې د خبری کانفرنس پر مهال ویل چې افغان حکومت په تیره د اداري فساد پر ضد ادارې باید په افغانستان کې د فساد د لمنځه وړلو لپاره عملی ګامونه اوچت کړي. بل پلو افغان چارواکي وایي حکومت د فساد د لمنځه وړلو لپاره ټینګ هوډ لري او په دې برخه کې عملی اقدامات هم کړي دي. تفصیل د واصل وصال په رپورټ کې ورو.
د شفافیت نړیوال سازمان وایي سره لدې چې په افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې له لسو څخه تر شپږو سو پورې ادارې کار کوي، خو بیا هم په افغانستان کې اداري فساد یوه جدي ننګونه ده او په وړاندې باید جدي مبارزه وشي. د آسیا اوقیانوس لپاره د شفافیت د نړیوال سازمان مشر شریراک پلیپات د سه شنبې پورس په کابل کې د یو خبری کانفرنس پر مهال ویل له 500 هغو سپارښتنو چې دوی د افغانستان حکومت ته سپارلې وې یو شمېر په ډېره ښه توګه عملي شوي او هیل لري چې نورې هم عملي شي. ښاغلی پلیپات وایي افغانستان سره مرسته کېدونکې پیسې لا هم حیف او مل کیږي او په دې برخه کې ډېرو اصلاحاتو ته اړتیا ده.
په اوسنی وخت کې لیدل کېږي چې ډېرې پیسې حیف او مل کیږي او په هر اتو ډالرو کې یو ډالر د فساد په نوم ورکیږي. د اداري فساد سره د مبارزې لپاره جدي اصلاحاتو ته اړتیا لیدل کېږي. د فساد سره مبارزه په ټولو هیوادونو کې دوامدار کار ته ضرورت لري.
خاغله پلی پاتوای دوی افغان حکومت او نړیوال ټولنې ته وړاندیز کوي چې حکومتي بنسټونه تقویه کړي سو د نړیوال مرستو د هایفومل کېدو مخه ونیول شي. د شفافیت نړیوال سازمان له 2001 میلادي کال راهیسې د افغانستان په دولتي ادارو کې د شفافیت او حساب ورکولو په هدف کار کوي. دغه سازمان چې د نړۍ په سلو هیوادونو کې څانګې لري هدف یې خلکو ته د فساد څخه پاک چاپیریال رامنځته کول دي. د شفافیت نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې اداري فساد په افغانستان کې د جنگ میدان تود ساتلی او د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو مؤثریت یې اغېزمن کړی. خو د ولسمشر ویان هارون چخنسوري د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په هیواد کې د فساد د لمنځه لپاره قوي اراده شته او په دې برخه کې عملي ګامونه هم اخیستل شوي دي.
فساد یو داسې پدیده ده چې ټول ملت ورڅخه رنځ وړي. افغان حکومت د فساد سره د مبارزې لپاره ټینګ هوډ لري او په دې برخه کې عملي ګامونه هم اخیستل سوي دي. عدلي او قضایي مرکز جوړ سوی او هغه ټولې ادارې چې په دې برخه کې کار کوي له دوی سره لازم همغږي لري. موږ له خلکو هم غوښتنه کوو چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي.
په افغانستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو او دغلته د بهرنۍ ځواکونو له 15 کلن حضور سره سره بیا هم د دغه هیواد خلک شکایت کوي چې پرته له رشوت د دوی چارې په دولتي ادارو کې مخ ته نه ځي. په افغانستان کې له قانونه تیښته، د مافیایي کړیو فعالیت او د مجازات او مکافاتو د فرهنګ نشټوالی هغه څه دي چې د خلکو له نظره د فساد پراخېدو ته لار هواره کړې ده، خو له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت وروستیو اقداماتو خلک یو څه هیله من کړي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د حج اوقاف وزارت وایي افراطي ډلې هیڅ کله نشي کولای په افغانستان کې مذهبي جګړو ته لمن ووهي. د دې وزارت مرستیال دایو الحق عابد د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د شیعهګانو پر مذهبي مراسمو د داعش حمله مذهبي اختلافاتو ته د لمن وهلو د هڅو برخه ده. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي داعش به هغو اهدافو ته ونه رسیږي د کوم لپاره چې دا ډول بریدونه کوي. عبادالله حنن صاحب رپورټ لري.
په کابل کې د شیعهګانو پر یو جومات له برید وروسته چې مسؤلیت یې داعش ډلې پر غاړه اخیستی، د حج او اوقاف وزارت وایي داعش ډله هڅه کوي چې د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ مذهبي تفرقې رامنځته کړي. د دغه وزارت مرستیال دایالحق عابد د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ به هیڅکله هم فاصله او مذهبي تفرقې او اختلافات رامنځته نه شي.
موږ ګورو چې له یو کال راهیسې ځینې کړۍ د شیعهګانو پر مذهبي اماکنو د بریدونو له لارې غواړي د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. زما باور دا دی که چیرې تیر ته نظر ولرو نو دا برنامې پایله نه لري، او د افغانستان خلک په خاصه توګه حنفیان او جعفریان دوستانه اړیکې لري او دغه اړیکې به دوام کوي.
د دوشنبه پر ورځ یو انتحاري حمله کوونکې د کابل ښار د شپږمې حوزې اړوند د شیعهګانو په یو جومات کې ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وشول چې په کې څه باندې دېرش تنه ووژل شول او نږدې نوي تنه نور ټپیان شول. د دغې حملې مسؤلیت داعش ډلې پر غاړه اخیستې. په نږدې دوو میاشتو کې دا دویمه حمله ده چې د شیعهګانو په مذهبي مراسمو کې په کابل ښار کې ترسره کیږي. د محرم میاشتې په لسمه هم د کابل ښار په سخي زیارت کې د شیعهګانو پر مذهبي مراسمو حمله وشوه چې تلفات یې هم درلودل. له دې مخکې هم افغانان د داعش او نورو وسلوالو تروریستي ډلو لخوا د دې ډول حملو شاهدان وو. د مشرانو جرګې غړي محمد آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې داعش د خپلو ګټو لپاره مذهبي مراسم په نښه کوي څو له دې لارې د خلکو ترمنځ فیر خپره کړي. خو ښاغلی صدیقي وایي مذهبي شخړه چې په افغانستان کې د داعش ډلې له اهدافو څخه ده دلته نه شي رامنځته کېدی.
هغه شوم او افراطي اهداف چې په افغانستان کې لري غواړي د افغانانو ترمنځ نفاق او اختلافات رامنځته کړي، یعنی دا چې شیعهګان په نښه کوي څو د افغان ملت ترمنځ ویر خپره کړي او له دې لارې خپلو اهدافو ته د رسیدلو زمینه برابره کړي.
په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې افغانان د داعش پر وړاندې په مبارزه کې له حکومت سره متحد دي.
داعش ډله چې د هر ملیت تر نامه لاندې په هر هدف دا ډول جنایتونه ترسره کوي خپلو اهدافو ته نسي رسېدی. د افغانستان خلک له خپلې پوهې څخه په استفادې د دغې پدیدې پر وړاندې د افغان حکومت تر څنګ ولاړ دي او له دا ډول ډلو سره مقابله کوي.
د اجرایه رئیس دویم مرستیال او په افغانستان کې د شیعهګانو یو تن مشر محمد محقق د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول حملې نشي کولی په دې هیواد کې د مذهبي اختلافاتو لامل شي. هغه څو ورځې وړاندې د هرات په جامع جومات کې چاودنې ته په اشاره وویل داعش نه یوازې د شیعهګانو پر مذهبي مراسمو بلکې د سنیانو پر جوماتونو هم حملې کوي. ښاغلی محقق د دې ډول حملو عاملان تکفیر کړل او هغوی ته یې د احمق خطاب وکړ.
و امر دل چې د حج اوقاف وزارت وی افراطی ډلې هیڅ کله نشي کولای په افغانستان کې مذهبي جګړو ته لمن ووهي. د بشري حقوقو د څار ډلې او د بخښنې نړیوال سازمان هم په کابل کې د شیاو پر جمعات پرونی برید وغند او ټینګار وکړ چې د دا ډول مراسمو د امنیت لپاره به جدي حل زری وشي. احمد شیبر پر ریپورت لري.
د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره یا هیومن رائټس واچ وی د افغانستان حکومت باید د اقلیت شیاو د سترو مذهبي مراسمو د امنیت لپاره غوره پلان ولري. بل لور ته د بخښنې نړیوال سازمان ویلی دی چې د کابل د پرونی پیښې جدي تحقیقات په کار دي. د دوشنبه پر ورځ د کابل په لویدیځ کې پشپشم امنیتي حوزې کې د باقر العلوم د جماعت د نن ځان وژون کې برید د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 23 تنه ووژل او 50 نورې ټپیان کړل. داعش د کابل د پرونی برید مسؤلیت منلی دی. په تیرو 15 میاشتو کې دا څوم ځل دی چې په افغانستان کې پر ملکي شیعو حملې کېږي او داعش اعلان کوي چې دا د دوی کار دی. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق ازادي راډیو ته وویل چې دا برید د وحشي طرحګرو کار دی چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې حمله کوي.
گرچه اختصاص به شیعه نداره در مساجد برادران،
اختصاصي هدف شیعه نه دي. د سنیانو په جماعت کې هم دوی دا ډول حمله کړي. مثلا څو وخت د مخه تاسو په هرات کې ولیدل چې د هرات په جامع جماعت کې تر هغه منبر لاندې چې مولوی صاحب خدای داد چې د افغانستان مشهور عالم دی د هغه د منبر لاندې هم دوی ماین کې شو. د بشري حقوقو د څار په نړیوالې ادارې کې د افغانستان د برخې لوړ پوړي څېړونکي پاتریشا ګاسمن وویل داعش خپل وحشي بریدونه د شیعو پر غونډې زیات کړي او هیڅ ځای خوندي نه دی. میرمن ګاسمن زیاته کړه چې حکومت، شیعه مشران او د مدني ټولنې ډلې باید یو ځای کار وکړي تر څو شیعه خپلې عمومي غونډې او مذهبي مراسم چې د ترسره کولو حق لري په آرامه ترسره کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د آسیا د برخې ویاند عمر وړای چې ازادي راډیو ته وویل دا په کابل کې د شیعو پر جماعت برید دی. دا پر ملکیانو قصدي حمله ده. افغان چارواکي باید سمدستي د دې تحقیقات وکړي او هغه کسان چې لاس پکې لري هغوی د عدالت میستر راکاشي. دوی د چارواکو په توګه دا وظیفه لري چې اغیزمن اقدامات وکړي تر څو شیعه مسلمانان له بریدونو وژغوري او د شیعه اقلیت پر ضد تیریو کې چې په تیرو څو کلونو کې کوم معافیت رامنځته شوی هغه پای ته ورسي. د دوشنبه د ورځې حمله د جولای له میاشتې راهیسې څلورم حمله ده چې په افغانستان کې پر شیعه او کیشي په تیرو کلونو کې ډیر لږ دوی په نقشه کېدل.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
د دفاع وزارت وایي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ژمنۍ عملیاتو په ترسره کېدو سره به راتلونکي کال د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیت مخه تر ډېره حده ونیول شي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د شفق دوه عملیاتو لپاره ښه تیاری نیول شوی دی. له ښاغلي رادمنش سره نوریاس نوري مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې دغه عملیات څه وخت او په څو ولایتونو کې پیل شوي دي. ښاغلی رادمنش وایي
دا زموږ د شفق دو عملیات په تاریخ د اول د قوس په دیارلس ولایتونو کې چې هلته د دښمن ځالې او تهدیدات سته شروع شوی دی. تا ولایت کندوز دی، کندهار دی، لغمان، پکتیا او همدارنګ اورزګان، هلمند، فراه، بدخشان او دا هغه ولایتونو کې چې امکانات د تهدیدات دي او دښمن خپل تهدیدات ځینی ځایونو کې غزوي مونږ هم خپل اپراسیونونه هلته تطبیقو. همدا اوس په افغانستان کې اولس عملیات په دیارلس ولایتونو کې شروع ده.
رادمنه صاحب، لوجستیکي امکانات او هغه ستونزو ته په پام سره چې تاسو په دوبی کې عملیاتو په جریان کې درلودل، په ژمي کې چې واورې اوریږي اکثرا سیمې بندې وي، هلته تلل راتلل ډېر مشکل وي، څنګه کولی شئ چې دغه عملیات تاسو سرته ورسوئ؟ یعنی تقریبا دا لومړی ځل ده چې په ژمي کې د مخالفینو په ضد تاسو عملیات پیلوئ.
اوس مونږ د خپل عملیاتو په تیز کولو یا چټک کولو لپاره هم تیاری په دسترس کې لرو او همدارنګه ځینې هغه ځایونه چې لاره بند دي په لارو باندې مونږ خپل عملیات سرته رسوو او خپل ټول هغه قطاعات چې په عملیاتو کې بوخت دي هم اکمالات کوو او هم د دوی عملیات حمایه کوو.
یعنی تاسو په لوجستیکي برخه کې د ژمي موسم ته په پام سره کومه ستونزه نه لري؟
خو ستونزه سته، مونږ تصمیم لرو چې خپل ستونزه اوارې کو او خپل قطعات ته هغه اکمالاتي مواد چې ضرورت ده ورسوو. او همدا اوس زه تاسو سره خبرې کوم، هر ورځ په سلهاوو پروازونه د اکمالاتو لپاره شروع ده کیږي او همدارنګه په آینده کې هم مونږ دغه هوایی اکمالات سرته رسوو.
څه وشول چې تاسو هم بالاخره په ژمي کې عملیاتو ته مخه کړل، پوځي عملیاتو د دښمن په وړاندې؟ آیا د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین د پخوا خلاف اوس هم په ژمي کې خپل فعالیتونه مخته وړي، تاسو یې مجبور کړئ چې د دوی په ضد باندې عملیات وکړي؟
تاسو خبر یاست چې افغانستان په جغرافیایي لنګار په دوو برخو کې دی، یو جنوبي دی او شمال دی. په شمال کې لږ هوا ساړه ده، اما په جنوب کې هوا اوس هم ښه ده. مونږ خپل هغه قطعات چې په شمال کې دي د تیارې په ذریعه او د جنوب خواته د خپل وسایط او ځمکنۍ وسایط سره اکمالات کوو. اما دا صحیح ده چې دښمن په دغه کال کې خپل تحرکات او تهدیداتو ته زیات ورکړی، اما د مونږ اردوی ملي په دغه کال کې وکولای سول چې د دښمن څوکیداري محلات، زندانونه، پروپاګندي محلات او همدارنګه د اکمالاتو لارې هم تر تهدیداتو لاندې ونیسي او دښمن ته غاښماتوونکي ځواب ووایي. اوس لکه پروس کال دښمن دونه فعال نه دي او تاسو برلاور دي خبرې یاست چې مونږ په دغه کال کې ډیر زیات تیاره اکمال کړی او اوس د مونږ د هوایي ځواکونه رختل او خپل وظایف ته په وخت زمان باندې رسیږي او خپل اکمالات او همدارنګه د حمایه په اړه کې خپل وظایف سرته رسیږي.
د ملي دفاع وزارت مرستيال وان جنرال راد منشو چې د دولت د وسلوال مخالفانو پر ضد د ژمنیو عملیاتو په باب ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سر خواهم ایده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د خبرونې په د وخت له کمښت له امله مو د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي د وزارت دا رپورټ چې د غیر قانوني سیم کارتونو په اړه اقدامات کوي خپور نه کړ شو. په راتلونکو خبرونو کې په دې اړه پوره تفصیل اورېدلی شئ. څلور نیم بجې شوې دي. فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده، د مهمو خبرونو لنډیز در اوروي.
د انتخاباتي کمیسیونونو نوې کمشنرانو نن د ارګ په مړۍ کې د ولسمشر او اجرایي رئیس په حضور کې لوړه وکړه. افغان ولسمشر اووه تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او پنځه تنه د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون لپاره د نوې کمشنرانو په توګه وټاکل. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي د 1969 مالي کال بودجه غیر متوازنه ده او له ولایتونو سره سلیقوي چلند شوی دی. د شفافیت نړیوال سازمان وایي د اداري فساد له امله له افغانستان سره د کېدونکو مرستو له هرو اتو ډالرو څخه یو ډالر حیف میل سوی. په پېښور کې د پاکستان پر ملیشه ځواکونو بمی برید سوی، اتو تنو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په جاپان کې نن سهار وختي د 6.9 درجې زلزلې له کبله د سونامي څپو د دې هېواد د شمال ختیځ سواحل لاندې کړل. د مصر یوې لوړ پوړې استیناف محکمې د هغه هېواد د لرې کړای سوي اسلام پالي ولسمشر محمد مرسي په وړاندې د ابدي حبس حکم لغوه کړ. او د ترکیې صدراعظم بن علي یلدرم د تر قانوني عمر وړاندې ودونو په اړه یو کړکېچن سند د لا ډېرو سلامشورو لپاره وځنډاوه.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم سحر ګل امیرزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو لوبډلې په هندوستان کې د خپل تمریناتي لوبو په دوام تر دې مهاله دوه لوبې ګټلې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید اوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو تمریناتي لوبو کې د افغانستان شلو لوبغاړو ګډون کړی چې له دې ډلې به 15 لوبغاړي په سریلانکا کې د ایشیا کپ سیالیو ته غوره شي.
د افغانستان کرکټ 19 کلنو ملي لوبډله د هندوستان کې ده. په هندوستان کې به شاوخوا د یوې میاشتې لپاره تمرینات ترسره کړي. په نتیجه کې پر مهال افغانستان په دغه مهال څو لوبې کړي دي. 500 د هندوستان د بیلابیلو لوبډلو سره
په سریلانکا کې د ایشیا کپ 500 سیالۍ د ډسمبر پاتمه پیلېږي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي چې د بدمنتون سپورت په برخه کې شل تنه ښځینه او نارینه ځوان لوبغاړي نن په بدخشان کې جذب شول. د بدني روزنې رئیس عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په بدخشان کې د ځوانو لوبغاړو د شمیر معلومولو او د دوی د فعالیتونو د څرنګوالي د څېړنې او همداراز د سپورت په مختلفو برخو کې د ځوانانو د جذب په هدف د غولایت تطللی. نوموړي زیاته کړه چې په روان کال کې د سپورت په مختلفو برخو کې د ځوانانو د جذب پروسه په بلخ او جوزجان کې عملي شوې او په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې به دغه پروسه په تخار کې هم پلی شي. او د پنچیر فوټبال غوره لیگ سیالیو په دوام اتحاد بازارک لوبډلې دوه د یو پر وړاندې پیروزي روخه لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسول سید علی کاظمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي له څو میاشتو راهیسې د 12 لوبډلو په ګډون په پنچیر کې پیل شوې وي چې تیر ورځ پای ته ورسېدې. نوموړي زیاته کړه چې لوبغاړو په دغو سیالیو کې په دوو یعنی اے او بی ګروپونو کې سیالۍ ترسره کړې. له ملتیا مو مننه.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او وړاندې په خبرونه کې د ورکوشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام هم خپرېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په اروپای هیوادونو کې د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه لري. دغه وزارت امریکایانو ته امنیتي خبرداری ورکړی چې د راتلونکي کال د فبروري تر شلمې پورې د اروپای هیوادونو ته د سفر په اړه محتاط اوسي. په یو بیان کې راغلي دي چې د کره معلوماتو له مخې تروریستي ډلې په اروپای هیوادونو کې د حملو پلان لري. سفی الله ستنگزی په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو حکومت خپل ادباو ته د نوې کال د رسیدو په درشل کې د رخصتیو پر مهال په اروپا کې د تروریستي حملو د لوړ غوښ خبرداري ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خبر شوې کته هم په اروپا کې تر غوښ لاندې سیمي او دقیقې نیټه نه دی پډاګه شوې خو ل امریکایانو یې غوښتي چې بیدار دي اوسي. په بیان کې راغلي معتبر معلومات ښیي چې اسلامي دولت ډله یا داعش القاعده ورسره تړلې ډلې په اروپا کې پر روان رخصتیو او نورو اړوند مناسبتونو کې د تروریستي حملو پلان لري. بیان د امریکا په دوه رسمي رخصتیو د نومبر 28مه د منن یورس ټنګس ګیوینګ او د دسمبر 25مه د کریسمس د رخصتۍ په ورځ امریکایانو ته تر نورو ورځو د ډیری پاملرنې سپارښتنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افراطیانو تیر کال په بلجیم، فرانسې، جرمني او ترکیه کې خونړۍ حملې کړې او په همدې خاطر په اروپا کې د حملو اندېښنه موجوده ده. امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه زیاته کړې چې امریکایي ادب باید د رخصتیو په فستیوالونو، جشنونو او آزادو بازارونو کې ډیر پام وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکایانو ته خبر ورکړی چې اروپایي هیوادونو ته تګ راتګ مخکې باید په مطلوبو هیوادونو کې د امریکا د سفارتونو ویب پاڼو ته مراجعه وکړي څو له امنیتي خبرداریو به خبروي. د سیمه ییزو مقاماتو لارښوونې ته پوره پام ساتل، د رسنیو او ځایي معلوماتو تعقیب، لا زیات امنیتي پلټنې، د بیړني پلان لرل او له کورنۍ سره رابطه ساتل هغه مهم سپارښتنې دي چې امریکایانو ته ورکړل شوې دي. امریکایي ادباو ته په داسې حال کې د امنیتي خبرداري ورکړل شوې چې وړ مورس د فرانسې په ستراسبورګ او مارسیل ښارونو کې د تروریستي حملو په تور وتنونیول شول. تیر کال د نومبر په 15مه د پاریس په سن دینس کې د دریو انتحاري حملو په نتیجه کې 130 کسان وژل شول او 328 نور هم ټپیان شول. له هماغه وخت راهیسې فرانسوي چارواکو 413 شکمن کسان نیولې دي. نه یوازې پاریس بلکې د اروپا نور ښارونه هم پورستی یو کال کې د بیلابیلو تروریستي حملو شاهدانو چې په کې لږونه کسانو ته مرګ ژوبلې وخت دي. اروپایي هیوادونو ته د امریکایي ادباو د سفر په اړه سپارښتنه شوې چې لکتر لګه د 2018 کال د فبروري تر شلمې پورې دي د امنیتي خبرداري په بشپړ توګه ومني او عمل پرې وکړي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومني. په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریلی وسی د دې بیا د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو کته سم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي، لیکونه، ایمیلونه او سمسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. لنی کمرغه د نن ورځې په پروګرام کې داسې ټلیفوني پیغامونه هم شته چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې د تاسو ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو د دوی په اړه ازادي رادیو ته ټلیفون کړی دی، خپل ټلیفوني پیغام یې پریښی دی. د دې په څنګ کې داسې یو راپور هم لرو چې یو ګران ورور عبدالرزاق چې خپل ورور عبدالواحد لټو په ازادي رادیو کې خپل ټلیفوني پیغام پریښی و او یو کس چې دغه ورک شوی شخص په نامه د عبدالواحد پیدا کړی و په نامه د جمعګل خپلواک نومې ده چې دای له هرات و. کله چې دغه ورک شوی عزیز عبدالواحد له خپلې کورنۍ سره یو ځای کېده زموږ خبریال رښتینی هم هلته و چې په دې اکلی موږ ته راپور رالېږلی دی.
پنځوس کلن عبدالرزاق د کندهار ښار لویدیځ طرف په کابل اډه کې د خپل ورور عبدالواحد انتظار کوي. د عبدالرزاق ورور عبدالواحد درې کاله مخکې د زابل په دای چوپان ولسوالۍ کې د خپل کور څخه د عصبي تکلیف په وجه له درکه سو. عبدالرزاق وایي د خپل ورور د پیدا کولو لپاره ډېر تلاشونه وکړه خو پیدا نه سو. د نوموړي په وینا تېره اونۍ د ازادي راډیو د ورک سوو عزیزانو په پروګرام کې یې واورېدل چې ورک سوی ورور یې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د جمعګل خپلواک په نوم یو کس پیدا کړی.
ما ورور په هرات کې وو، جمعګل خپلواک ازادي راډیو ته زنګ ویلی وو چې د غلمبر ما پیدا کو، یو غلمبر کو ایسته د ازادي راډیو لارې ما د خپل ورور پیدا درې کاله وخت کېږي. دوه نیم کاله یې تر دوسره تیر کړي، دوه نیم کاله بل کېږي. اوس دلته زه په کابل اډه کې ولاړ یم، بس د خپل ورور انتظار کوم چې راورسېږي.
عبدالرزاق ډیر خوشاله دی او د ازادي راډیو د همکارانو کوربدانۍ وایي چې ورکسوي ورورې درې کاله وروسته وموندل سو. په عیني وخت کې عبدالواحد قسم عصبي تکلیف لري خود خپل کورنۍ سره د ځای کې دوه په وجه د خوشحالي احساس کوي
خلق رنگ رنگ کسی که ولی بس دیر خوشحالیم دای پاک را پیدا کو
دغه خواغه دای پیدا کړم بس لکه کوی چې را باندې کړی د خپل پیدا کړم مینه
نه کنه پیرو
بس د خپل پیدا کړم د خپل بس دته درک معلوم ده
د درې کال
د دوه کال کې چې زه ورکو ما غاسه
د هرات د انجیل ولسوالی اوسیدونکو جمعه ګل خپلواک چې د عبدالواحد په پیدا کولو کې مرسته کړې او هغه د هرات څخه کندهار ته راوستلې ازادي راډیو ته وویل چې د عبدالواحد تر موندلو وروسته د ازادي راډیو د ورکوسو ازانو پروګرام ته ټلیفون وکړ او دغه کورنۍ د نوموړي د موندلو څخه خبره کړه
زما پیغام چې نشو ازادي راډیو څخه بیا زما لمبر د انټرنیټ اخیسته په غوړ چې نشو د نو وبرېدل دو درونه پر نور د یلمند زنګ د بیا خپل څه بل اصحاب تکلیف درلود د خپل ادرس سم نو راکله د زابل دی دغه به د زابل او د خپل ادرس سم نو راکمه د یلمند یاد کړیو کله چې وخت د زنګ راته ولیاده د زابل
د ازادي راډیو د ورکسو ازانو د لټون پروګرام کې د هغو کسانو ټلیفوني پیغامونه خبريږي چې خپل خپلوان ورک دي او غواړي د دې پروګرام لپاره پیدا کړي دغه پروګرام لکلون رئیس د ازادي راډیو څخه خبريږي
د ازادي راډیو ګران اوردونکو محترم دوستانو ویني چې د ازادي راډیو لپاره نه ډېر ورکشوي عزیزان پیدا کیږي او خپل کورونو سره یو ځای کیږي هغه کسان چې زموږ اوریدونکو زوروي له دوی څخه هیله کوو چې پریدي چې زموږ اوریدونکو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان پیدا کړي دا ځکه چې د ازادي راډیو لپاره نه ډېر کله داسې کورنۍ یو ځای شوي دي د ورکشوي عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ له ازادي راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست ګران دوستانو اوس راځي چې داسې یو تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور په نامه د حکمت الله اجران له خوست رالیږلی او دی وایي چې د ګلبدین په هکله کوم چې ورک شوی دی معلومات لري
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې هیله کوم حکمت الله هجران یم هغه هم لشکلی خوست نه یو نفر په نامه چې د ګلبدین ولو کله به ځان د کونړ او کله د بل ولایت معرفه کوو نو که د هر چا خپل یا یو څوک په هره باندې معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې د فلان د شماره اړیکه ونیسي 0999 4 3 9 د ګلبدین نامه چې دا تقریبا د ځوانکۍ د درس ځوان د 25-24 یا د شپږویشتو کالو عمر به لري څه ویښتانې دي بس نو که هر څوک معلومات لري کله به ځان د یو ولایت معرفه کوو ګلبدین نومېږي کله به د کونړ ویلي او کله به د بل ولایت ویلي نو که هر څوک د هر چا خپل کېږي یا د هغه څوک معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې فلان د شماره اړیکه ونیسي 0999 4 3 9 دا نفر ګلبدین نومېږي بس ځوانه کایده د 24 یا د 25 د 25 د کالو عمر بلري لرنګ سوره کایده ځوان ده نو که هر څوک معلومات لري د مهربانۍ له وخت پلان شماره اړیکه
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ ګران دوستانو اوس تاسو د یو تلیفوني پیغام خبرو چې یو ورور په نامه د دولت ملتيار له کندهار مونږ ته راغلی دی وایي چې خپل کورنۍ څخه ورک شوی دی راځي چې دغه ګران ورور تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو
السلام علیکم زه دولت ملکیار د کندهار د تجربه د خپل شخص خبرې کوم زه کزی په اول کار کډوم کال وزره وتل يم د کور څخه پښنه ورکو زما قربان تو سان ټول او شخص څوک ما پاک معلومات لري په دغه شمره دي زنګو 0 1 1 0 5 5 1 2 1 1 دا زما تلیفون چې ار څوک ما پاک معلومات لري په دغه شمره دي زنګو خدای په امان او سلام د ازادي درجه
تلیفوني پیغام واورید ګران دوستانو اوس تاسو د یو تلیفوني پیغام خبرو کوم چې یو ګران ورور له پروان له بګرام مونږ ترلاسه کولای دی دای وای چې په بګرام کې یو خزه ده چې یو ماشوم مور سره ده او دغه خزه لشیندن راغلی ده او لخپل کورنۍ څخه ورکه شوې ده. نو ګران دوستانو راځي چې دغه محترم ورور تلیفوني پیغام واورو په دې هیله چې دغه ګران خور لخپل کورنۍ سره یو ځای شي. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه د پروان ولایت د بګرام د ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې د لشیندن د ولسوالۍ یو خزه او یو ماشوم سره پروا ولایت کې پیدا شوی ده. زه د ازادي راډیو نه دا خواهش لرم چې د دې وارثان او دغه ما لمبر ورته ووایي او د دې وارثان ما ته زنګ راوړ چې زه ورته ادرس لرم. دغه دا خپل ورک شوی عزیز بوزي 0-4-2-2-2 لمبر ته دې زنګ راوړي چې دغه دا خپل ورک شوی عزیز دی ورته دې ته بوزي چې د شینډن د ولایت نه یوه ښځه ده یو ماشوم سره دی. دا په بګرام په ولسوالۍ کې اوس پیدا شوی ده.
د یادونې وړ ده چې دغه ګران ورور خپل نوم نه دی اخیستی خو په هر حال په پیغام کې د ده د تلیفون شمیره ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګرانو اوریدونکو، که د نن دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، اوس به تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خپاره کړو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې ټول دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
بله، سلام علیکم. زه محمد هارون کریم د ګل کریم نور زوی، چې زما پلار د شهید ډاکټر نجیب الله په وخت کې په روسیا کې نظامی زده کړې کولې او بالاخره د نظامی وکاله نظامی زده کړو وروسته کابل ته ماسټری راوړله. او د شهید ډاکټر نجیب الله سقوط نه وروسته زما پلار لاړ روسیا ته او په روسیا کې هلته ښه ځای کړی او دوه لورګانې دي او زه ډېر پسې وګرځېدم. ډېرې کوشش مې وکړه خو لاسته را نغله او دومره معلومات لرم چې په روسیا کې ښځه لري او دوه لورګانې لري او هغوی سره یې ما اړیکه نشته ده او نه د پلار معلومات لرم. څوک وایي چې مړ ده، څوک وایي چې ژوندی ده. نو زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه او همکاران نه معلومات لري ما ته احوال راکي او ازادۍ راډیو کشر ته په روسیا کې دغه خپرونې لري. نو که په روسیا کې دغه زما پیغام په روسي ژبه یو درخواستي غوندې نشر شي او څه معلومات لاسته راشي نو دغه به ډېر پټه همکاري وي. او د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو نه مننه او سلام. مخامخ زما ټلیفون شمېره ده 0-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
شل بیا یلګرام سفر وسو شپګاتیا یو چل وی خاتیا شل و سلام
ما زه خام لا ورا 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 ترانه وروره ما ته دا د خام چې دې کې ورکړي بلې بلې چې ته دې دې به نه ما دې خطر دې نه څوره په هغه نه دې د چارې نه مړ پاتې چې خپل معلومات لږ یا د مارک یا د ژوند یا د بار موږ ته دې دا شمیره خبره وکړه سپر اګا دوه واره چې په وخت ما څلور دوا اته سپر اګیا درې دوا اته دوا
زما نوم قدرت لاری د کندهار ولایت څخه مې ټلیفون کړی دی. زما یو ورور دی سمې ولانه میږي په تورجان مشهور دی. که چیرې دی خپله ده زما ژغ اوري او یا یې کوم بل مسلمان ورور په اړه معلومات ولري نو په دغه شمېره کې تماس را سره ونیسي. صفر اویا درې شپږ شپږ نه صفر صفر یو ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اویا درې شپږ شپږ نه صفر صفر یو.
زه ګل محمد یم د غیسان ولسوالۍ یم د فاریاب د ولایت یم. زما د اکا زوی د زاودي نوم یې د سلطان محمد زوی دی. دا اته کال کې چې ورک دی یاران تکلې بالا نه د مرګ اواز نه د ژوند کې د مرګ اواز سره و چې او کې د ژوند و چې یو لک روپۍ جایزه لري. ما د بدرې ور نورم پروش وړم کالم د زادې را دوته د پیانه سره ولې دی
یو راز یو سړی ما ته زنګ وویل ما پیدا کړی دی بیا هغه سړي ته موټر ته زنګونه وویل موږ پیسې اندر کړو موږ مه سړي کار کوه بارا موږ سړي کار کړلو او موږ پیسې وکارتونه مو ور ماستل هغه سړي درایکې هم نه درلودی دا چې درواغې موږ وزورولو دغه خلکو ځینې خواهش کوم چې دغه کار ونه کړي وسلام
زنه کبرامان خبرې کوم زما یو ماما په نامه د محمد عیسا ورت دی دا درې کاله کېږي کراچی و خواته تللی دی د حاجي ګلاب د کلي دی نو هر څوک یې درک لري موږ ته دې په دا شناپه شمیاره زنګ ووایي شل زره روپۍ جایزه ورکوو زما د ټلیفون شماره د وروره 0 8 9 5 4 5 5 0 یو اړ بیا تکراروم 0 8 9 5 4 5 5 0 وسلام یو جان تشکر د ازادي رادیو زما دا اعلان ز اجاب عبدالکریم اسف زی د کندهار ولایت د سپین بولدک د بیش بارډر سره په تماس کې ما زما بچي ورک دي نیمې بارم خان دي د تنزل سکالو دي فرنګ سور بخون دی څلور ویشت میاشتې کېږي چې د کوره نه درکه شوی دی هر مسلمان ورور ته په هر ځای کښې یې د خدای په لحاظ نو پر دغه شمېرو یې زموږ سره تمام ونه شي د ټلیفون شمېرې اوله شمېره زما در ځای تلار یم صفر اویا دو اویا دېرش یو سلو څلور دېرش بله شمېره ده صفر اویا دېرش نه څلوېښت پنځه سوه
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0000422140015 ازادي رادیو
زمانو حیات الله د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ نه خبرې کوم ما یو مرګره چې ورک دی د دوه کاله کېږي زه که چاته پته وي په دغه شمېره دې زنګ ووایي صفر اویا پنځه پنځوس پنځه شپېته څلور سوه اته شپېته جایزه یې د شل زره افغانۍ
کرملا د کندهار ولایت څخه خبره درسره کوم ما یو ورور دی چې تقریبا دوه کاله مخکې ورک شوی دی نوم یې نقیبلا دی که هر مسلمان ورته دغې مسلمان ورته معلومات چې دغه لمبر ما ته زنګ ووایي صفر اویا اته سوه څلور څلوېښت څلور دېرش درې شپېته
زه عبدالقیم د مسوم خان زوی د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ د علي خېلو د کلي اوسېدونکی زما پلار چې مسوم خان د ګلباد خان زوی نومېږي سره د ترور خوان مې ګلاب ګل چې شل کاله کېږي د کابل څخه لا داره کړي شوي دي هر چا ته که د دوی په اړه معلومات وي نو ما ته دې معلومات راکړي تر عمره پورې به یې سانمند یم د تلیفون شمېره یې دی 0050 14 15 10 0 50 14 15 شپې دې بیا تکراروم 0 50 14 15 10 0 50 14 15 10 وسلام ستاسو کشر ورور عبدالقیم د خدای په امان
سلام علیکم اول سلامونه وایم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته دوهم پیغام دا لرم ورکه زه د کولستان د ولسوالۍ د فراه د ولایت د کولستان د ولسوالۍ مې زنګ وهلی دی وروره زما یو زوی دی زه حزبالله نوم یزم زما زوی ورک دی دا اووه میاشتې کېږي دا انارګل په نامه دی هر سړي که دغه زما زوی لیدلی وروره په دغه لمبر دې زنګ ووایي دغه پیغام راته سپور کړه وروره لمبر شمېره وایم 0202851515 دوامه چې بیا را دا د وروره موږ منځ کې هغه رانې چې ما د پیسو نمبر درکوم 0202851515 دا چې میا را دا وروره هم سره کړه دغه هلک معلومات لري بس ودغه شي میراج زنګ وی دغه پیغام را ته نشر کوور مننه و سلام
زمولی ولی جان د یارات ولایت د ترغوندی د سیمه څخه سای سره په تماس کیم زما یو وخت ورځ به په نامه د محمد اسد ری کال کیږي چې د کور څخه وتلې دی د پاکستان خواته او موږ په دې دوه کال کې سرک نه لرو هر څوک چې د پاړه معلومات لري مشتدی په دغه شماره زنګ ووي 0 8 9 5 4 5 5 0 و سلام د ازادي رادیو خیر جان منم
د ازادي رادیو کارکونکو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ورسله سلام زکریا او عبدالسلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ وسیدونکو یم زموږ دوست د جمعه خان په نامه باندې د کندهار ولایت میانشین د ولسوالۍ د پرلیز وسیدونکو ده تقریبا 20 کال کې له کور نه زړه کترایتم ده نو که هر مؤمن مسلمان ورته د جمعه خان په اکل معلوماتي د مهرباني لمخې د لطفاً و د شمیرې ته زنګ وي 0 8 15 2 0 2 2 4 15 خپل شایسته خپل خوږه شمیره زل بیا تکراروم 0 8 15 2 0 2 2 4 15 وسلام ستاسو کچرور کاری عبدالسلام مظلوم یار ولایت زابل ولسوالی دای چوپان
السلام علیکم زه در غلاینا و دوایت غارس ولسوالی در گلچین در خیره سهمستر کوم ما ایو زوی دی یا در اسماعیل پر نام دی مدور بیا پر احسان الله دی یا دکار و دو سال و سلور میشتی که چی برک دی هر سالی چی درک لدی یا در مره یا در جوندی یا در خارج یا در داخل اما پا در شماره دی زنگوی زن نصیب نمیزم ها سپر اوه دو واره سلور سپر اوه امسه اتا دو نه او داغ خلق چه یلا ناکد مول مزایمات که پلیاز دا خدای دادی مول مزایمات نکیم تا دیدیل سرگزانی نتیخی و سلام
زه محمد دی آزاده راژیو کارکوون که آوریدون که تا سلامو نورانده کهم روز تا لسلامه زما یو دی آکا زویده چه پزل ردی نوم دی او مشهوره پا غرزنگ دی. در این یشتی که دی چه ندارکه شوی دی ها. که دی هرچا تای معلومات وی نموخ سره دی پا دیش میره رابطه و کری. سپر اوه سوا آتاتی ها. تینزه سوا نه سلویخت نه سوا دویل هست. پا زل را دی دی ورده دی ولایت دی بندیچک بوله سوالی دی بیانانو دی کلی و سیدون که دی ها. یو زل بیاش میره تکراروم. سپر اوه سوا آتاتی ها پینزه سوا نه سلویخت نه سوا دویل هست. محترم آوریدیم که که هرچه داغه نپر مخته را وستلا او یای دیده پایره معلومات را کرلا خپلا منوشه ی جایزه دی ترلا سکا و سلام
زه عبدالقیم ما ده گابل نمی اریکه نیولی ده زما لار معصوم خان نمیگی که چوکی پایره معلومات لدی نپدیش میره ده زنگ وی سپر او سو پینزه تیش پایره سیاو پانزوست لاز برای خامل
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 0 3 0 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 0 2 0 0 3 0 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5 ګرانو دوستانو د نن ورځې لپاره د پروګرام پای ته ورسېدو زه امان الله میرزایی لطا سرخدای پامانی کوم تر بل پروگرام همو پخته سپارم روغ جور خواه و بریلی واسه خوب پیاد لاری چه ازادی را دیو ده سهال وانه ده مازدیگر تر و بجو پوری خپروانی لاری
سختلم درت می وانا قتل و می بخا درت سختلم درت
سلام و وقت بخیر.